افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته موزنه دی. اسنو دی هر کله کوم نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 19 مده پیل د ریسات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې را وړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د بیان له مخې ښاغلی بینه به د رواني اکتوبر میاشتې د 16 او 18 ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا له حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلي چې خاغلی بینت به تورنتو خاصه چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي، د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینت د سفر په اجنډا کې شامل دي. د طالبانو حکومت روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینت پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینت د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي، خو ښاغلي بینت ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه اړتیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې 40 تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز، د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د 2 ورځو پر مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه 10 کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي، خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق آی ایم ایف اجرایه بورډ د اوکراین لپاره یو میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د څلورو کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 5.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د آی ایم ایف اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد د ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. آی ایم ایف ویلي دی چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د ښځو ترمنځ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پایلوبه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند تیم د اتو منډو په توپیر وګټله. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره شوه. د دې جام په لومړۍ نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پایلوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پر پرونو کې به واوري چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډېرې د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولو نوایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته لیږدول شوي دي.
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د 14 کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بی اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوختو خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستاني میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ راسره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې وویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډېره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمنی کې د سیاسي پناه حق لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپل اصلي هوادونو تستنیږي. د نوې قانون تصویب ټول هغه پخوانی قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظم پر مهال نافذ شوی و. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند اے ایف ډی په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړي، د صدر اعظم اولاف شولتس حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند د ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزی ازادۍ راډیو ته وویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د ایف ټی د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فیسټیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او دغه راز د هغو افغان کډوالو په باب واوریدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روغتون ته وړل شوي دي. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانونی کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید امید پویا چې دا پیښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د تېرې یکشنبه په ورځ په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پېښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایرانی ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو وژل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغې ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کېږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لېږدول شوي دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوي یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لېږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګېدلی وو پلمړی خو ایران ته زنګ وهله او د خپل حال په اړه زموږ دوستانو ته معلومات ورکړي. هوی مخته اول نه کړ ته مخستان مهال لګیدلې خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوند دی. خدا چې وینه ډیر ځای کړي خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیر ورځ هم د وژل شو یو شمیر دغو افغان کورنیو ازادي رډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حال وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هېڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یو پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیا صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشې کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیا صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیا صدیقی د اعصابو تجربه کاره متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د مدعي خالد شیخ محمد له وراره سره یې واده وکړ او له متحدو ایالاتونو څخه ووتله. عافیا صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یوه نښته کې ټپي شوه. عیني شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14مه یې استولی او اسوشیټډ پرس خبري اژانسي یو کاپي ترلاسه کړې ده ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړی سره په زندان کې لیدلي او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکي او رواني روغتیا چې هسې هم ښه نه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیا صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیا د خور غوښتنلیک د عافیا د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشې کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زنداني میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عفی صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې وه. مشرف د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بېلابېلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو ادباو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه نور ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرنې عملداري نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه اویا غرفې
د کابل په بادام باغ کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د نندارتون په باب راپور مو د ازادي راډیو په خبرونو کې خپور کړی و. په تېر وطن سره په د ایران په کرمانشاه کې د ایراني چارواکو د نوي محدودیتونو په اړه راپور د خبرېدو ته چمتو دی.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چالچالا خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو. لږ تر لږه مو کولای سوی خپل لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمام جایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته میاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که ده کرن برخه که کار کولو تجره نخه کوی. دا یوازی ده ایران کرمانشاه نده چه پکی ده کرن پا برخه که ده افغان کدوالو پر کار کولو بندیز لگول کیگی. ده ایران ده البرز خار پا تلغان که هم یو افغان کدوال چه سلیمان نومی که ازادی رادیو تیبو ویل دلته هم د نورو برخو ترڅنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګیدلای.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټولې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بې وزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼې ولسوالۍ وسیدونکو نشي کولای چې په ژمي کې له سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 بېوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالېدو سره به د دوی ترکاري یا سبزۍ لباد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز ښار اړوند خټاوي یو اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل
ګنه به کرو، بانجان به کرو، بادرنګ به کرو، زسیان به کرو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسي بوتیګ نور خو ورسره کوي دغه ته نه ګورو سار شی وکړو انشاءالله به ته حاصل لاس راځي ولې یخنه پناکیږي وبوته رسیدي ډیر مشکلات انشاءالله ولې موږ رفع کوو.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی صاحب ګلم وایي کچیر دوی له دې سړو خونو خی استفاده وکي نو په یو ورده څو وړو کورنۍ د ترکاریو اړتیاوي پوره کولای شي.
سم خدمت وکړو نو انشاءالله شواغو کورو ته روزي ورکې چې کار هغه استفاده نه وکړو او په سې طریقې سره وکړو او وبوي وکړو د خدای په توکل سره ډیر ستونزې به موږ سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بېوزله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریزې برېښنا مرسته هم وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمرسیبل یې ورکړو شمسیانې باید ورته ولګېږي. دا د ما سره تیمان څه دي؟ دا یو شی نه لري، یو مور ده، یو لور ده، نور هیڅ شی به لري. دا به په څه شو کې؟
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خوني دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سمفل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ پر تلونکو کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فائدہ کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد او ښه نتیجه ولري.
د یادونه ورده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړي ده. دا ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړي دي. کدی وغواړي چې څوک دی نو ورزيد دی ته یو سړی هم نسی ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خو څه نیومه چم نسی وراوشتلی. دی په خبر دی که افغانان د ایران پرېږ دی راواړي دا په ایران به خپله پلچ سي. دا زموږ خپل د مشرانو څه غوښتنه ده چې دغه افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، که افغانان راسي په ایران به خپله پلچ سي، افغانان ته به زارۍ کوي چې راسي. دا پیښه چې سوې ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کسه نور دي.
سلام نانی که هیل نومینی زا حبیب رحمان زوا که من دا محل دا ایران هیواد دا ایز دشارت خطا ستا پیغام بردوما زما پر طالبان و پر حکمت بانی دا جاق دا چه وانان برحمانت توگا ایرانی پولیسو شهیدان کردی دا دی بس فاس دی وسی دی پشتان دی وسی باید میلی ماتا میلان کی دا حسو چگو که نیدی چمری سوی دی دوی پشتان نکی دا دی باید پشتان وسی باید خپل دفترونه رخصت کړي ملي ماتم اعلان کړي تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کېږي وژل کېږي خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړی ووژل سي دغه بخفاس کېږي مسز درې سوه افغانان شهیدان سول هېڅ بخفاس نه کېږي تر اوس پورې طالبانو دا پوښتنه هم نه ده کړې نه غبرګون شول دي دا څنګه حکومت دی باید د دغو کسانو بخفاس وسي
ستاسی پیغام ستاسی نظر